د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساعت خبرونه ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری له الجزیره ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې هیواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو هر راز جبري کار پای ته ورسوي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه د خبره د جون په 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت کړي. کته هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیونه ښودلی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. تاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغانان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته تایید کړ چې پرون نږدې 300 افغان زندانیان افغانستان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 300 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل. د نیمروز د لارې څخه ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 او 270 کسان په اسلام کلاب کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل دی کابل اندېښمن دی چې روسیا د روانې جولای میاشتې په 12مه د اوکراین له تور سمندرګي څخه د غلې او کیمیاوي سرې د صادراتو له تړون څخه وځي. مسکو ګواښ کړی چې که د روسیې د غلې او سرې د حاصلاتو پر وړاندې خنډونه له منځه ولاړ نه شي نو له دې تړون څخه چې تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ لاسلیک شو وځي. ګوتریش نن خبریالانو ته ویل د اندېښنې ترڅنګ سختې هڅې روانې دي څو دا یقیني شي چې د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې دانې او سرې د حاصلاتو تړون پر ځای پاتې شي. ایتالوي رسنیو د ایتالیا د پخواني صدراعظم سلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې سبا د غبرګولی په درويشتمه خپل دوهمه سیالي له ایران سره ترسره کوي. په دې لوبلړۍ کې افغانستان خپل لومړی لوبه 1-0 پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې له ایران سره لوبه سبا د کابل په وخت د مخام په 9:30 بجو پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې دي او نور خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې پاکستان تور لګولې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو حمله زور اخیستی. د هیواد په مرکزی ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سختو وریاو سیلابونو او د تالندې او برېښنا اټکل کیږي.
زمونږ په سیمه کې سیلابونه زما په شمول ډیر خلکو ته زیانونه اړولې دي. زمونږ د سیمې خلک چې دي اکثر اقتصاد په همدې کروندو ولاړ دی نو د زیاتره خلکو دغه کروندې له منځه تللې دي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای د ینجې کرکیله په پراخېدو ده.
لاس جیرو پتاریا کو سره زمرج جیرو انجنو برابر چې زمرج د شرکت ته د دې تخم او نال توزی سوې دي. زما فکر تر 2000 جیرو په اضافه کیږي.
په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړو بلونو څخه شکایتونه
پر مخ کې موږ زمونږ بلونه به راتله 300 یا 400 اوس مهال 1000 روپۍ غړي دي. اوس موږ خپله غریب کار څنګه چلو کو؟
په وروستۍ برخه کې په 15 دقیقې اونیز بس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور شربو چې د طالبانو پر حکومت ټولې انتقادونه کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او قاب پایکار د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې وخت د طالبانو لرسي دورسته په پاکستان کې تروریستي حمله زیاتې شوې دي. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون تویلې هواد د پاکستانی طالبانو لخوا ل امنیتي ګواښ سره مخامخ دی او د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وای هواد کې ورستیو کې نامنی ډیره او ترهګریز پیخي زیات شوی چې د پړه پر ټي ټي پی اچوي هغه ډله چې د دله قوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي. بلاول بوټو له الجزیره ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک لامنیتی او ترهګریز ګواخ سره مخ ته او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوی په پاکستان کې بیا لا بیل حملې شوې دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې پرېږدي دي د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکارول شي.
د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرېدو شاهدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعاله توګه اړیکه کې یو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا وه.
د طالبانو حکومت له وایانتویانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. اگر ډیر کله یې ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواښل شي. کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو د اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غ ګردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورن کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورې سیمو ته ولېږدوي. مګر د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورن کرښې تر سیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته ولېږدول شي خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او شمېر یې نږدې 15000 تنو ته رسیږي خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یې اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خلال جزیره ټلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په څنګه ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریځ یو دی. موږ تل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب، ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو ته حکومت تر ادارې لاندې د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په مرکزی، ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او د تالندې او برېښنا د احتمال خبر ورکوي. د پداسیال کې د چلې تیرو دوه ورځو راهیسې په نورستان، لوګر، بدخشان، کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونه او سخت بارانونه شوي او د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولې دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند ساحو کې چې کوم سیلابونه راوتلي متاسفانه چې د خلکو زیاتې ځمکې له منځه وړې دي. په دغه ساحو خلک چې دي اکثره دوی کروندګر دي، نو د دوی کروندې له منځه وړې دي، زیاتره کورونه له منځه تللي دي.
نعمت الله د لوګر ولایت د پل علام ولسوالۍ د بابوس کلی اوسېدونکی دی چې د وروستیو سیلابونو له امله ورته مالي زیان اوښتی دی. دا ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ټول کروندې ویجاړې کړي دي.
متاسفانه زموږ په سیمه کې سیلابونه زما په شمول ډېر خلکو ته زیانونه اړولي دي، او دغه زموږ د سیمې خلک چې دي اکثره اقتصاد په همدې کروندو ولاړ دی، او زیاتره خلک کرکیله کوي، نو د زیاتره خلکو دغه کروندې له منځه تللې دي. خو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې زموږ خلکو څومره مالی زیان لیدلی دی.
نعمت الله زیاتوي چې له سیلابونو وروسته په کلي کې زیانمن کسان سربي هم شول، خو لا هیڅ مرسته لاسته نه ده راوړې. د نورستان د دواب ولسوالۍ اوسېدونکي نصرالله جلال ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه او سختو بارونو د ډېرو خلکو کورونه نړولي، او دوی لا زیات اورښتونه او سیلابونه ته اندېښمن دي.
بارونونه خو ډېر زیات شوي دي، سیلابونه هم ورسره دي. خاص کر د موندول ولسوالۍ او دواب ولسوالۍ کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي دي. شاوخوا د سیند ته چې کومه کلي دي، هلته هم د لسپیکرونو باندې اعلانونه شوي دي چې خلک چې دی زارونه خوندي کي، او اوبه سیلابونه ډېر زیات را روان دي. چې خدای ناخواسته کوم ځایونو کې ورانۍ ونه کي، او کورونه یا خلک یا مالونه ونیسي.
نورستان یو بل اوسیدونکی صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د نورستان د مندول ولسوالۍ روغتیایي مرکز سخت زیانمن کړی دی.
بعضې درو کې لکه پشاګر او شام همداسې ملل مشبه په دې درو کې هم لږ لږ تخریبات شته ده. خو منډول ولسوالۍ د کوراج په نام باندې صحي روغتیایي مرکز وو، څنګ ته دوکانونه، دوه شخصي موټر او یو رینجر دا اوبه وړي دي سیلابونو کې. دا د کلینیک ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی.
خو د طالبان حکومت پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د دوی د لومړنیو راپورونو له مخې د وروستیو سیلابونو او تانده برېښنا له امله په کونړ، بدخشان، پنجشیر او نورستان کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. هغه لیکلي چې د کرنیزو ځمکو او باغونو ځینې حاصلات له منځه تللي، او د ځینو لارو پلونه او پلچکونه هم زیانمن شوي دي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت لپاره د طالبان حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي په دغه ولایت کې
ولسوالی های کوفاب، نسای، شغنان، شکای و ولسوالی
کوفاب، نسای، شغنان، شکای او زیباک ولسوالی تیلبه ده مرغه دیر مالی زیانون عراولی دی. دری تنه هیوادوال متفین شوی. په نسای، شکای او شغنان ولسوالی که لسکونه چاروی لمنزد للی او سلگونه چاروی په کوفاب ولسوالی که لمنزد للی دی. ده بریخنا ده چو کچنه و بندونو پا گرون دیره کرنی زیزنکی و جاری شوی. هغه مواصلاتی لاری چی خلق او موټر ترې تریدل د کوفا په ولسوالۍ کې سوځېدلې سیل وړي.
په داسې حال کې دی چې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان محمد نسیم مرادي ازادي راډیو ته وویل
نن او سبا د افغانستان په مرکزی، ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سیلابونو او تالنده برېښنا سره د نسبتا سختو اورښتونو وړاندوینه شوې ده.
د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سیلابونو او زلزلو له امله 90 کسان مړه او 115 نور ټپیان شوي دي.
ایرنا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې 19000 افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو د هیواد ته دننه شوي وو، دوی نیولې دي او بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. د ایران د دولتي رسنۍ د خراسان رضوي د سرحدي ولایت د قومندان مجید شجاعي له قوله خبر ورکړی چې د کډوال د دو غارون په پوله طالبانو ته سپارل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
له ایرانه راوستل شوی یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل موده وړاندې په غیر قانوني لارو د هیواد ته تللی او خیاطي یې کوله، خو 15 ورځې وړاندې کله چې کار ته پر لارو ایراني پولیس ونیو او افغانستان ته یې راستون کړ.
زه حیات یم، غوښتل مې کار ته لاړ شم خو هلته یې ونیولم. یو څو ورځې زابل او زایدان کې پاتې کړم او بیا یې افغانستان ته راولېږلم.
پیران کې یو بل افغان کډوال علي پناهي چې هلته کاریګر دی وایي ویریږي چې پولیسي ونه نیسي. هغه ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې کار نشته او مجبور شو چې ایران ته ولاړ شي.
دوه کله کېږي چې قاچاقي ایران ته راغلی یم. د ایران وضعیت هم خراب شوی. اندېښمن یم چې ومې نه باسي. کار مې له لاسه ځي او افغانستان کې هم کار نشته. څه به کوم؟
له دې وړاندې په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د بېلابېلو ستونزو یادونه کړې وه. دا اندېښنو شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې ایرنا خبري اژانس د ایراني چارواکو له قوله لیکلي تیرو دوه اونیو کې له دې هېواده 3943 تنه افغان کډوال وستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت امنیه قومندان مجید شجاعي پرون خبریالانو ته ویلي دا کډوال په غیر قانوني توګه ایران کې اوسېدل او دو دوغارون په پوله طالبانو ته سپارل شوي دي. هخوا د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د تېرې پنجشنبې په ورځ 2463 او د شنبې په ورځ بیا 2540 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت په اسلام قلعه کې د طالبانو د سرحدي امیر له قوله لیکلي نو د یو شمېر کډوال د مرستو اخیستو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته پیژندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په زور له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په زور له ایرانه راویستل شوي وایي هڅه کوي بیا د هېواد ته ولاړ شي. له دوی یو تن منظور ازادي راډیو ته پیغام کې لیکلي یو نیم کال وړاندې له خپلو دوه ورونو سره له ایران راوویستل شو، خو څو میاشتې وړاندې یې ورونه په غیر قانوني توګه بیرته ایران ته ولاړل. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2021 او 2022 کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي چې له دوی یې 70% ایران ته تللي دي. بل لور ته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ اټکل کړی چې په 2022 کال کې 415,000 افغانان له ایرانه راویستل شوي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
سموږ خاګل ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو ویلي دي چې متحد ایالات غواړي بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي. متحد ایالاتونو په دې اداره کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې د هغو اختلافاتو په پایله کې چې په دې اداره کې د فلسطین د غړیتوب پر سر راپورته شوی و ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو دا اداره هیله منه ده چې د متحد ایالاتونو په ورستنېدو سره به یې بودیجه لا پیاوړې شي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي او د څو کلونو د خپلې ونډې پیسې به چې څه باندې 600 میلیون ډالر کې ورکړي. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې متحدو ایالاتونو په یونسکو کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې وروسته له هغې وځنډاوه چې په دغه اداره کې د فلسطین له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ. امریکایي چارواکو ویلي یونسکو ته د بیرته ستنېدو پرېکړې هو اندېښنو ته په پام کړی چې ګواکې چین په دې اداره کې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې د متحدو ایالتونو تشه ډکه کړې ده. په تېره هغه چې دا اداره په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت او د ټکنالوژۍ د زده کړې د نورمونو د جوړولو په برخه کې مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د برخې مرستیال ریچارډ ورما تېره اونۍ د یونسکو عمومي منشي ادریا زولی ته یو لیک استولی او له دې ادارې سره د بیرته یو ځای کېدو پلان ورته په رسمي توګه بیان کړی دی. د یونسکو یو ډیپلومات ویلي چې میرمن ازولی د متحدو ایالاتونو د پریکړې په اړه د دوشنبې د ورځې په ځانګړې غونډه کې د یونسکو د غړو هیوادونو استازو ته خبر ورکړ. له یونسکو سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په اړه به چې هغه مهال د دې ادارې ستر تمویلوونکی و راتلونکې میاشت د 193 هیوادونو استازي رایې واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل وروسته له هغې له یونسکو سره مالی مرستې ودرولې چې د ادارې په 2011 میلادي کال کې د رایو په نتیجه کې فلسطین خپل رسمي غړی ومانه. دواړو هیوادونو په 2013 میلادي کال کې د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړ. په 2011 میلادي کال کې د امریکا د وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پریکړه وکړه چې کال وروسته به له دې ادارې څخه په بشپړه توګه ووځي. د ترامپ ادارې په دې اداره کې د اسرائیل ضد تعصبونه او مدیریتي ستونزې د خپلې پریکړې د لامل په توګه یادې کړې وې. د یونسکو عملیاتي بودیجه چې په کال کې 540 میلیون ډالر ده مخکې متحدو ایالتونو 22% تامینوله. یو ډیپلوماټ هیله څرګنده کړې چې یونسکو ته د متحدو ایالتونو بیرته ستنېدل به د دې ادارې د وړتیا پر زیاتوالي سربیره د مصنوعي ذهانت د تنظیم د چارو او هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پروګرامونو لا پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د د یادونې وړ ده چې امریکا په 1999 کال کې د پخواني ولسمشر رونالد ریګن په واکمنۍ کې هم له دې ادارې څخه وتلې وه او ادعا کړې وه چې دا اداره فاسده او د شوروي د ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي. متحده ایالات په 2003 کال کې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموک غاغله آزادۍ رادیو اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې برېښنا شرکت د برېښنا بیې څو ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي د برېښنا بلونه چې پخوا به له 500 تر 800 افغانیو پورې محاسبه کېدل، اوس له 800 تر 1000 افغانیو پورې لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویاند وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شکونه لري، د خپلو بلونو او میټرونو له عکسونو سره یو ځای د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي څو شکایتونه وڅېړل شي.
عبدالحمید په کابل کې ژوند کوي، دکاندار دی. په خبرې لګړو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اوس هم په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت د دوی د برېښنا په بلونه لګښت ډېر لیکلی دی او دوی د ورکولو توان نه لري.
دا دومره وخت زموږ د برېښنا بل به نهایت 100 افغانۍ راغی، خو دا ځل مو د برېښنا بل 1500 راغلی. اضافي او بې ځایه مصرف هم نه لرو. موږ خپله یو مړې ډوډۍ ته اړ یو. موږ دا پیسې له کومه کړو؟ څنګه دا پیسې ورکړو؟ دا زموږ رتوانه ډېر لوړ دی.
عبدالولی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی او ورته شکایت لري. دی د برېښنا له شرکت غواړي چې د دوی شکایتونه واوري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت د امله نه غواړي هویت او د برېښنا د بل مشخصات یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې خپل د برېښنا بلونه استولي دي. په دغو بلونو کې لیدل کېږي چې د 1401 لمریز کال په وروستۍ دوره کې د برېښنا بل 109 افغانۍ و، خو په 1402 کال کې په لومړۍ درې دورو کې د برېښنا ټول بل له 8600 افغانۍ څخه زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شک لري، د خپلو بلونو او میټرو له عکسونو سره د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي چې شکایتونه وڅېړل شي. د یاد وزارت فیان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولو هغه پیرودونکو ته چې دوی شک لري چې ګواکې د دوی د برېښنا بلونه زیات ورغلي دي، د هغوی څخه هیله کوو چې د خپل میټر عکس او د بل د راوړي برېښنا شرکت ته، تر څو د دوی ستونزه د نږدې وڅېړل شي او تر دې مهاله چې کومې ستونزې زموږ سره شریک شوي دي یا په هغه کې داسې ادعا چې ګواکې میټر خوان به دوی ته بل اضافه لیکلی وي، پیسې به ډېرې لیکلی وي، داسې یو موضوع نه ده تر سترګو شوی.
د برېښنا شرکت د مقرراتو له مخې کې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا بل ورنه کړي جریمه کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د برېښنا شرکت بیان ادعا کړې وه چې په کابل او ټولو زونونو کې 24 ساعته برېښنا جریان لري او دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم منظمه برېښنا وویشي، خو عامو خلکو دغه ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې په ټولو سیمو کې برېښنا یو شان او منظمه نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او هر کال 240 میلیونه ډالره دغو هیوادونو ته ورکول کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د پرزیدلي جمهوري نظام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغانانو نیول او له دې هېواده د هغوی د شړلو لړۍ ودروي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په پاکستان کې نیول شوي او د پولیسو په بند کې دي د هغو د برخلیک له کبله اندېښمن دي. د بشري حقونو فعالان هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډواله رویا شیرزای وی د ویزو د اعتبار نیټه ختمه شوه او شپږ ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو یې 14 کلن زوی د کور لمنځه ونیوه او له ځان سره یې یوړ. اغلی شیرزای چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د راولپنډۍ محکمې مخته د خپل زوی مصطفی په تموه ازادي رادیو ته ویل
دا نن شپږم ورځ ده چې د اسلام آباد په عدیاله زندان کې دی. ورته مې وژړل او ومو ویل چې زوی مې کم کای دی او تر اوسه قانوني عمر نه دی پوره کړی خو هغه خوشی نه کړ. له حالې خبره نه یم. نن یې محاکمه ده. زه د محکمې دروازې کې او هغه هم په زندان کې دی. نه پوهیږم چې خوشی به کړی زندانی
او یوې بلې افغان میرمنې چې د محکمې مخې ته د خپلې میړه په تمه وه او یې نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته یې وویل په داسې حال کې چې ویزه یې د تمدید په حال کې وه تېره اونۍ د ماښام 8 بجې پولیس یې کور ته ورغلل او میړه یې ترېنه بوته.
داسې لکه موږ چې مجرم یو او قتل مو کړی وي. پولیسو مې دا شان میړه له کوره ونیوه او له ځان سره یې یووړ. اوس نو ډېره پریشانه یم. نه پوهیږم چې څه به وشي. آیا هغه به وشړي که څه به ورسره کوي؟ اوس نو دا د زه او درې واړه ماشومان مې د محکمې مخکې ورته ولاړ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي له پاکستانه یې غوښتي چې د میشتو افغان کډوالو نیول او شړل ودروي. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل ناورین رامنځته کوي ځکه د اعلامیې په ټکو افغانستان ته په تلو سره د ډیری افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي. په دې وروستیو کې ډیر داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال نیسي، له دوی سره بد چلند کوي او له زندانی کولو وروسته افغانستان ته شړي. په پاکستان کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منازه کاکړ مخکې ازادي رادیو ته ویلو په داسې حال کې چې څو میاشتې مخکې پاکستان 2200 افغان زندانیان خوشي او افغانستان ته واستول خو په وروستیو 15 ورځو کې څه باندې 200 نور افغانان نیولي او زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقونو فعاله مزلفه کاکړ د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته رسیدنه وکړي او له کډوالو منونکو هیوادونو هم غواړي چې د افغانانو د کډوالۍ کې سونه د ژر تر ژره وروستي او دوی د انتقال کړي.
بدبخته نه وایم د دې د دلته د اوسېدلو دپاره زمینه سازي کې اصلا مرسته نه ده ته سوې توجه نه ده صورت نیول سوې. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د افغان مهاجرین ونه زیري ځکه چې بدبختانه افغان مهاجرین په ډېر مختلفو نومونو باندې زیرول کېږي، د پولیس لخوا ازاد کېږي، نیول کېږي. هغه که د ویزو مسله اوسي که ونه اوسي که اقتصادي که هر ډول مشکلات اوسي ډېر نیول کېږي.
په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې حاکمېدو وروسته زیات شمیر افغانان په ځانګړي ډول د کډوالۍ ویزو غوښتونکي د سیمې هیوادونو ډیر پاکستان ته لاړل چې دا مهال ډیری دوی د خپلو کیسونو د وروستي کېدو او دریم هیواد ته د تلو په تمه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزل سرک د انجه بول خالی چې دیګه ماخام باران شوی ده. سیلابونه راغلی دي. دوی لنګرې وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او همدغه یوې بسته کې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو
سلام علیکم. د ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوی وکړي. والسلام، په احترام، زما ږغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیه نسته، سړکان مو ډېر خراب دي.